وکړي او هم په دې ځای د نن ورځې هلو وی ویب پروګرام مختصر ترسي. زه د پروګرام کوربه صداقت جان د پروډوسر نایلا محمد سره تاسو نه اجازه پام د لافه.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو دے کانوریدونکو السلام علیکم. دا وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو دے نن شروع ورځ د 2018 کال د جولای د میاشتې 28 نیټه ده. په پیښور کې وخت شوې ده د ماسپوتن یا ته په کابل کې دی ونی میډل د واشنگتن ڈی سی کې د ورځې 11 بجې شوې دي. د وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو په دې یو ساعت خبری خبرونه کې قربانی وک مجالوان
او بختور شه
او لاول هم ساسو پام راګرځوم مهمو خبرونو سره ټکو ته.
افغانستان چارواکو په پاکستان غږ کړی د خپلې خاورې نه دی د داعش تندروان افغانستان ته د ورتلو مخه ونیسي. پاکستان دې تورونو ته ځواب نه دی ویلی. ولې په وروستیو کې د پاکستان لخوا د داعش ځینې خلک افغانستان کې په ډرون حملو کې وژل شوي؟ یو افغان چارواکی وایي
خبر اسازی دا چې د خط دواړو خواو ته وخت مشکلات شته دي زمونږ او د پاکستان ترمنځ.
د پاکستان د مدني ټولنې کارکونکي او د بشري حقوقو فایلین وايي د حکومت لخوا وړاندې کړې شوې د انټرنیټ د جرایمو د سار نوې قانون به په پاکستان کې وړو قانونو د خپل حق لپاره आवाज اوچتولو مخاوني سي.
د پښتون نېشنلیزم او همدارس د بلوچ کمپرستان دی هغه د خپل مړو او خپل ورکسو تنانو په هړه باندې چې کوم مبارزه کوي په حاصل کې د دوی د ویرولو او د دوی د خاموش کولو لپاره یو ذریعہ ده.
امریکا پخوانی خارجه وزیر او د صدارتي څوکۍ لپاره د ډیموکراټیک ګوند امیدوار هیلری کلینټن د خپل ګوند نامزدګي ګټلې او د دې رسمي اعلان به سبا په کنونشن کې په خپل وینا کې کوي. د امریکې په تاریخ کې لومړی ځل دی چې یوې زنانه د صدارتي څوکۍ د امیدوارۍ دغه خوښي ګټلې ده.
Let me just say I may become the first woman president but one of you is next.
او سمړاندې کوم خبرونه د تفصیل سره.
افغانستان د دفاع وزارت په پاکستان غږ کړی د خپلې خاورې نه د داعش توسلوالو افغانستان ته ورتګ ودروي. د افغانستان د دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي په پاکستان کې د لشکری طیبه پخوانی مشر حافظ سعید په افغانستان کې د داعش توسلوالو د فعالیتونو ښکاره ملاتړ کوي. پاکستان دغه تورونو ته ځواب نه دی ویلی. ولې په وروستیو کې یو شمېر د داعش موسلوال په افغانستان کې په ډرون حملو کې وژل شوي. په عین حال کې افغان وزارت وایي د داعش په خلاف روانو عملیاتو کې تر دې دمه د 300 نه زیات وسلوال وژلي دي. افغانستان او پاکستان اکثر په یو بل د ترګري تورونه لګوي او سیرونکي وایي ترګري د دواړو هیوادونو ګډه مسله ده او دواړو لای په ضد ګډه همکاري پکار ده.
او د افغانستان حکومت وایي چې د شمالي تخار ولایت په شمشک ولسوالي کې بیرته د وسلوالو طالبانو څخه کنټرول په خپل لاس کې اخیستی دی. د دفاع وزارت وایي چې تر شل طالبان په کې وژل شوي هم دي. په دغه حق باندې نور تفصیل لري حقمل روان په دې رپورت کې. گرانو قدر منوریدونکو دغه رپورٹ په پسو شیبو کې تاسو وړاندې کوو. اوس هم په پاکستان کې د انټرنیټ د جرایمو د کنټرول لپاره قانوني مسوده د سېنات یوې کمیټې د جاج ورسته قبول کړې دي چې اوس به دغه قانوني مسوده سېنات ته هم ور وړاندې شي. په دغه قانون باندې مدني ټولنې غړي او د حقونو مبارزین د سوشل میډیا فایلین سخت نیوکه کوي او وایي چې د نوي قانون څخه به پښتون او بلوس ملت پاله فایلین زورول شي. اخوا د پاکستان خیبر پختونخوا بلوچستان او سند ایالتونو د مرکزی حکومت لخوا د طبي غازو د ویشت فارمولې مخالفت کړې دي او زیاته کړې ده چې له دې څخه ټوله ګټه به پنجاب ایالت ته رسیږي. مرکزی حکومت وایي د نوې فارمولې لاندې به زیاته غاز کورونو ته ورکول کیږي. او سم د افغانستان په حق لباندې د حقمل روان رپورت ته تاسو پام راګرځو.
د ملي دفاع وزارت ویان مرستیال وای د ولسوالۍ د بیرته نیولو پر مهال د افغان ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې چې هوایي ملاتړ هم ورسره و له شلو زیات وسلوال طالبان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. ویان مرستیال محمد رادمیش په دې اړه ډیوې ته وویل
هلته د دشمن ټول کورورونه اوس وضعیت خلاص ده، وضعیت امنیت او لله الحمد د دولت ارګانونه هلته خپل خدمات خلکو ته شروع کړی او اوس مشکمش وضعیت په ډېر ښه توګه سرته رسیږي او هلته کوم د ترورستانو مشکلات نشته.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایان مرستیال زیاته کړه د تخار ولایت د اشکمش ولسوالۍ د نیولو لپاره عملیات تیر ورځ پیل شوی و. حکمل روان، وایس اف امریکا، ډیوه رادیو، افغانستان.
دا وایس اف امریکا ډیوه رادیو ده.
د بلوچستان سر خارکوټه کې نامعلومه وسلواله د پولیس یو ای ایس ای په دزو وجلې چارواکي وایي دغه پیخه په سریاب روډ رامنځته شوې ده. دغه په 13 میاشت کې داسې دوی مخونړی پیخه ده چې پولیس پکې وجل کیږي. نور تفصیل یې د ډیور ډیو خبریال حمید سمسور راکړي.
د کوټشار د پولیسو علي رتبه مشر وایي سف امریکا ډیور ډیو ته ویل چې دغه پیخه 13 پنا وخته د کوټشار پر سریاب سړک باندې رامنځته شوله. د پولیسو انسپی انویسټیګیشن منظور ملک ویل چې د سریاب د پولیسو د تانې اسیسټنٹ سب انسپکټر عزیز رحمان ل خپل پرایز ادا کول ورسته ل شپې کور ته روانو چې د چکی شوانی په سیمه کې ناڅرګند وسلوال چې لوړاندې په کمین کې ناسو پر د باندې ناسا په ډزې وکړي چې په نتیجه کې د کاری ټپیسو دوی سیول هسپتال راوړي چې الته سا ورکړه. د پولیسو مشر ویل چې د اسیسټنټ سب انسپکټر د وژنې د پلټونو امر سوی دی. تر دم غړي پوری د دغه پیښې مسولیت چا په سر نه دی اخستی. پروانه میاس کې په کوټه ښار کې پر پولیسو باندې دا دویم بریدې چې تر سره کړي. د جولای پر سلرمه باندې و چمن پاتک ته نږدې په یو جماعت کې دننه د پولیسو انسپکټر د نامعلومو وسلوالو لوري ووجل سو. تیر میاس هم پر پولیسو باندې تر 15 زیات بریدونه تر سره شوی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه رادیو، کوټه.
د امریکې په صدارتي زغل کې بیګا په فلادلفیا کې د ډیموکراتیک ګوند په خوانی خارجه وزیر هیلری کلینټن په رسمي توګه خپل صدارتي امیدواري ګټلې ده، چې د امریکې په تاریخ کې د لومړی موقع ده چې د امریکې یو لوی پارټۍ یو زنانه د صدارتي امیدواري لپاره خوښه کړې ده. میرمن کلینټن د نیویارک نه د ویډیو لینک د لارې په فلادلفیا کې روان د ډیموکراتیک ګوند په ملي کنونشن کې د خپلې پارټۍ مننه کړې. هغه به سبا په دغه کنونشن کې د خپلې امیدوارۍ په رسمي توګه باندې د قبلولو اعلان کوي. دغه کنونشن کې د هیلری کلینټن حریف برنی سانډرز په خپل پلویانو غږ وکړو چې د هیلری کلینټن ملاتړ دی وکړي. د هیلری خاوند او پخوانی صدر بل کلینټن هم په دغه کنونشن کې د خپلې میرمنې د سیاسي بصیرت او تجربې ستاینه وکړه.
د شروع پر ورځ شام شمال قتیز کمیشلی کې چې د ترکیې سرحد ته نږدې پرته سیمه د غبرګو بمی چاودنو کې نږدې 50 کسان وژل شوي دي. د برتانیې میشت د شام د بشري حقوقو د سر ډلې تر مخه د دغې چاودنو هدف حکومتي ودانۍ وه چېرته چې د کردانو انتظامی مرکز موجود دی.
او خو د سومالیا پایتخت موګادیشو کې هم هوایي ډګر ته سیل ما په یو ځانمرګي حمله کې 14 کسان وژل شوی دي. دا حمله زمواري الشباب تر هغه ډلې قبول کړي. الشباب تنظیم د خپل اندس ریډیو سټیشن نه ویلي دغه حمله د سومالیا د پارلیمان په خوانی غړي صلاح نو اسماعیل چې په صلاح بدبدو مشهور دی کړي ده. د امریکې د ملي امنیت شورا ترجمان نت پرایس ویلی دی امریکا د ترګری پر ضد روانه جګړه کې د سومالیا سره په کلکه ولاړه ده.
د فرانس د فرانسوا اولان نن مختلف مذهبي مشرانو سره ملاقاتونه کړي دي چې دا شان د یو مسلمان ترګر د لاسه د یو کاتولیک پادری د قتل دو ورسته راپورته ویره تر هکمه کړي. صدر اولاند دی مذهبي مشرانو سره ملاقاتونه په پاریس کې په خپل دفتر کې کړي او د مذهبونو ترمنځ د یووالي پیدا کولو کوشش یې کړی دی. په دغه موقع د فرانس د مسلمانانو مشر دلیل بوبکر ویلی دی مونږ غواړو چې زمونږ د عبادت زیونه د مسلسل د تحفظ سره لاندې شي. او د ترکیې واکدارانو د یو شمیر نورو داسې خبریالانو د گرفتارولو حکم ورکړی دی په چا چې الزام دی چې دوی امریکا کې د پروت مذهبي مشر فتح الله ګولن د مرستیالاندې څوک چې د رواني میاشتې په سر کې د ترکیې په ناکام پوځي بغاوت کې په لاس لرلو تورن کړی شوی.
د انډونیشیا صدر جوکو ویدودو په خپله کابینه کې 14 نور وزیران شامل کړي دي چې پکې پخوانی پوځي جرنیل او ویرانتو هم شامل دي. په چا چې کال 1999 کې د مشرقي تیمور د ازادۍ په وخت د خونړي پوځي عملیاتو تر سره کولو تورونه دی او ملګرو ملتونو په جنگي جرمونه هم لګولي. نوموړي جرنیل لا په کابینه کې د مشر امنیتي وزیر قلمدان ورکړل شوی دی.
امریکای خپل یو بیان کې ویلي دي چې د سویلي چین د سمندر په لانجه د چین او د فلیپین په خپلو کې په خبرو اترو په رضا کې دوی ډېر زړه جوړ شوی دی. یاد دي وی چې د روانې میاشتې په سر کې عدالت په دې تنازعه کې د چین خلاف فیصله ورکړې وه. د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
منوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د افغانستان چارواکو په پاکستان غږ کړی چې د خپلې خاورې نه د داعش د تندروانو افغانستان ته د ورتګ مخه ونیسي. پاکستان لا دغه تورونو ته جواب نه دی ویلی، خو د پاکستان یو شمیر وسلوال چې د داعش سره اړیکې لرلې هغه په افغانستان کې په ډرون حملو کې وژل شوی دی. په دغه بیان باندې چې د افغانستان د داخله وزارت لخوا دغه یو بیان جاری شوی دی، په پاکستان پکې دغه تورونه لګیدلی دي. دغه په سر باندې زمونږ همکار نصیر احمد کاکړ د افغانستان د دفاع د وزارت ویان جنرال دولت وزیری سره مرکه کړې ده. راځي چې د جنرال دولت وزیری خبرګون په دغه مرکه کې وورو.
په دې باندې خبرې وشوې چې اکثرا د خدنې هغه خوانه راځي او شنوارو ولسوالۍ ته نور ځای ته عین تقاضا وشو دی هغه خوانه چې داعش په پاکستان کې موزه په شی او اجازه ورنکړل شي چې د افغانستان خواته راشي یا د افغانستان خاورې ته داخل شي. په دې باندې خبرې وشوې. بیا د غرمې نه وروسته دوه جانبه غونډه وه د افغانستان او د پاکستان د اپراسیون د رئیسانو ترمنځ. په هغې باندې د خط دواړو غاړو ته په هغه مشکلاتو خبرې وشوې، لکه چې د اندښتونو کېدل دي اکثرا د پاکستان خوانه اندښتونه کېږي یا په خپل سر باندې تایسات جوړیږي. په دې خبرې وشوي چې دا ټول تفاهم له لارې حل شي.
جنرال صاحب په بیانیه کې په واضح توګه لیکل شوی دی چې حافظ سعید چې د لشکر طیبه کوم وسلواله ډله ده د هغه یو مشر په افغانستان کې د داعش وسلواله ډله منظم کوي او فعالیتونه ته هڅوي، نو د پاکستان دریز هم په دې باب څه
ګوره منګه ټول څه شیان چې د داعش په حق باندې و هغه ټول پاکستانی پلاوی ته وویلې. حافظ سعید او نورې ډلې ګوره تاسو وګوره په شنوارو ولسوالیو کې چې داعش راځي هغه کاملا ټول خلکو ته معلوم دي چې د خد نه هغې غاړې نه راځي افغانستان ته، حتی اکمالات او ټول شیان د هغې خوانه کېږي. نو دا غونډه د دې تصمیم ګیری غونډه خو نه ده، دا درې جانبه غونډه کې خبرې کېږي ټول یاد یاداشتونه نیسي او بیا د خپلو مقاماتو ته یا مسؤولو کسانو ته انتقالیږي. نو د پاکستان خوا هم دغه ټول خپل یاداشتونه ونیول، خو زموږ ټینګار په دې باندې و چې ټول وخت موږ ټول څه شی چې ژمنه کوو هغې ته وفادار پاتې کیږو. زمونږ ایلام دا چې د پاکستان دغه ژمنې چې کوي او یا مثلا هغه مسایل چې دي چې هغه تشنج رامنځته کوي هغې ته وفادار پاتې شي، په خپلو ژمنو وفا وکړي، ځکه چې جګړه نه د پاکستان په ګټه ده، نه زمونږ په ګټه ده، نه د سیمې په ګټه ده، نه د نړۍ په ګټه ده. دا تروریستان دي او تروریستان چې هر څومره وټکول شي دا د دواړو غاړو په ګټه باندې ده.
جنرال صاحب ویلی سي چې دا کمی کمی سیمې دي چې د پاکستان لخوا ورته داعشیان راځي او هلته په افغانستان کې فعالیتونه کوي.
ګورای وازی او داعش دلې نوي کنه ګورای د کوټې شورا ده، هلته په هغه کې ده، په کوټه کې ده، د پېښور شورا ده، د میرانشاه شورا ده، اسامه بن لادن هلته وژو، ملا محمد عمر هلته پاکستان کې ومړ شو یا وژل شو، ملا منصور په پاکستان کې وژل شو. په همدې ترتیب باندې د داعش خلک هم د هغې خوانه راځي. نو زمونږ ای لدا دا چې موږ گاونډي هیوادونه یو باید په سوله کې سره ژوند وکړو، په ښه تفاهم کې سره ژوند وکړو، ځکه چې موږ یو د بل نه ژوند په آرامه باندې نشو کولی. که چیرې موږ سره په خپل منځ کې همکاري وکړو، د خپل د بل یو بل په کورنیو چارو کې مداخله ونه کړو او تروریستي ډلې پرې نه دو چې یو بل ته ورتیر شي لکه موږ چې اجازه نه ورکوو، نو په دې اساس باندې تروریزم زر ځپل کیږي. او په دې درې جانبه غونډه کې موږ ډېر ټینګار په همدې باندې و چې تروریستان ګډ دښمن دی، او د پاکستان خوا دې مغزمو مخالفین چې دی هغه ته خپل خاور کې اجازه نه ورکړي.
ډیر مننه جنرال وزیر صاحب او کور مودان د ډیو ریډیو سره دغه معلوماتو د شریکولو لپاره.
د تاسو نه مننه، خوشاله اوسم.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. د افغانستان چې په پاکستان باندې دغه تورونه لګولي چې د داعش وسلوال افغانستان ته ور اوړي او باید چې دغه مخه ونیسي. اخواته پاکستان دا وایي چې د پولې د خوندي کولو لپاره هغوی په دغه د ډیورنډ په کرخه باندې چې دغه د افغانستان او د پاکستان ترمنځ ګډه پوله ده په دغه باندې پاټکونه لګي او غواړي باچر دغه سارنه وکي. په دې باندې مونږه سوشي به وړاندې د ډیو رادیو سیړنکار پیر زبیر شاه صاحب سره سیړنه کړې و. تاسو پام هغه ته بیا راګرځو.
جی دا چې کوم دې دا تور لګي دا د کې هغه دا حقیقت او مونږ لیدلې دي او مونږ وینو چې د افغانستان په ننګرهار په ولسوالۍ کې سپیشلی په ولایت کې چې کوم پاکستان د اورګزو او د خیبر ایجنسی سره پولا دا دا کسان دی زړه کسان چې کوم مخکې تحریک طالبان پاکستان سره وو اغه نه پس دوی طالبان تحریک خپل یو تفریق راغی نو دا کسان یوازې یو ګروپ جوړ شو چې کله داعش نوم راغی نو دوی اعلان وکړو او دوی ویډیو جاری کړې او دوی په میډیا راغلل او دا ښکارا اعلان او دغه کسان دي چې اوسل ته افغانستان ته اوړي او افغانستان کې عملیات کوي. مخکبه په نور نمونه کول اوس چې پاکستان کې دوی جنگ بند کړی دی، پاکستان فوج دی په خلاف اپریشن نه کړی دی په ټول علاقو کې، نو دی په لور اخ طرف ته اړولې دی او په لور اخ طرف ته مونږ وینو چې افغان چارواکي ډېر وخت نه لګیا دي. دا اوس تر سوره څخه دوی په سواو کسان مړ کړل، نو دا یو حقیقت دی. او داعش چې کوم دی په افغانستان کې، دا داعش هغه نه دی چې کوم په شام کې دی یا په عراق کې، دا هغه زړه تحریک طالبان کسان دي او اوس داعش نوم استعمالوي خپل سیاسي او نور وجوهات او وجبان دي.
پیر زبیر صاحب، په دغه د افغانستان د داخله وزارت په بیانیه کې راغلي دي چې حافظ سید نومي چې کوم په خوا د لشکرې طیبه مشر او هغه په هغه د تورونه دي چې هغه غني په هندستان کې هغه په وسلواله مبارزه کې یا ترګری کې ککړل دي، نو آیا دغه هم هغه حافظ سید دی که نه دا بل تن دی چې په چا دا تورونه دي چې په افغانستان کې د داعش د وسلوالو ملاتړ کوي؟
جی دلته لږ کنفیوژن سته. اصل کې چې کوم مونږ ته پته ده او اوس پورې رپورټونه راغلي دي، دا حافظ سعید دی. حافظ سعید د اصل خپل نوم نه دی او دا د اورګزو دی د تحریک طالبان پاکستان د حکیم الله مسعود ګروپ سره او د اورګزو ایجنسی مشر و. او څنګه ما وویل، دوی چې کله حکیم الله مسعود مړ شو او تحریک طالبان پاکستان کې تفریق فرق راغی، انتشار راغی، نو دا لکه یو قسم بیموره بې پلاره وو. نو دوی چې داعش نوم راغی نو داعش کې دوی شامل شو. نو دا ما نه دی خیال چې دا اکه حافظ سعید خای چې کوم پنجابي حافظ سعید چې کوم په لاهور کې ناست دی او لشکر طیبه مشر دی. او په دې رپورت کې وایي چې پخوانی مشر حافظ سعید حنا کې چې کوم پنجابي دی هغه اوس هم مشر دی. نو دا دلته او دا مونږ ته لا پته نشته چې دا کوم حافظ سعید د تحریک طالبان پاکستان سره د لشکر طیبه سره څه توکو یا نه وو. خو دا مونږ ته پته ده چې د هغه د شیعګانو شیعه مسلمانانو خلافو د تحریک طالبان اورګزی ایجنسی مشر او نن او د مخکې داسې رپورټونه هم راغلي دي چې یا د یو په ډرون حمله کې مړ شوی دی، خو هغه کنفرم شوی نه دی. خو دا ده چې د تحریک طالبان مشر دی او نن سبا چې څومره هم داعش کاروایانې کوي دا ټول پاکستانیان دي او دا د اورګزو او کورمې نه تعلق دی او دوی اوړي اوړېدلې دي اخوا او په افغانستان کې بدامنی کې او په تشدد کې ملوث دي.
پیر زبیر صاحب، د افغانستان د دفاع د وزارت دغه بیان چې پاکستان دی د خپل پولینه د داعش د وسلوالو مخه ونیسي، دا سينخ کاری چې غنی د پاکستان هغه دریز لبو د ورکی هغه به نور مضبوط کی چې پاکستان وای چې د افغانستان سره چې په ګړه پوله به مرکز پټکونه لګی او دروازې به لګی او د سارن نظام به کلکوي چې افغانستان ور سره په دغه خبره باندې پوره رضا هم نه دی.
اونو دیکھی خوجی اس لکه مسئلہ چکم دا اغا نه دا داعش تا نه دا طالبانو دا اصلی مسئلہ اوس پاکستان او افغانستان ترمنځ دا. پاکستان اوس دا جواز ورکی چې مونږ گیټونو جوړو په تورخم په هر یو کوم بارډر کراسنگ دی پاغه باندې او مونږ التن تر هرګر چې کوم را روان دی افغانستان نا غوی مونږ بندو خو هغه مونږ وینو چې په تورخم هم تر هرګر نه پروزي تر هرګر چې کوم دی هغه ډېر غټ بارډر دی او هغه استعمال دی لګیا دی او اوس ما څنګه وویل چې دا پرشن ضرب عذب نه پس دا ټول کسان نه اخ طرف ته شفت کړی دی نو الته چې کوم دوی هغه کوي نو اوس پاکستان افغانستان ته وایي چې دوی دې هغه بند کړي هلته نه افغانستان نه چې کوم کسان راځي لکه دوی وایي چې فضل الله هلته پروت دی دا جماعت الاحرار والا هلته پراته دي دا اے پی ایس اسکول ماسٹر مائنڈ دی ویل چوگر آغم آلتا پا افغانستان کی او پا ڈرون کے مرشو نو بل طرف تو اس افغانستان او مکہ طریقہ ورطا کیا گو تو وجہ دائیس تی کم دے او ما سنگا او ویل چی مکتفت دا کنفرم ریپورٹ چیز دا پاکستانیان دی او پاکستان طرف نا افغانستان تا سی او پا تشدد کے ملوث دی نو دا اس افغانستان ما اندازہ دا چی افغانستان دا دریز ورطا پیش کری چی تاسو دا کسان بند کئی نکی تاسو پاتک جوڑے کئی او عام خلق چی کم تجارت کی انوال دی کم نور علاج پا راغ پا را پاکستان تزی اغوی تنگویل شروع کئی.
دا افغانستان صدر اشرف غنی هم تیروز پا پاکستان باندی هم داغ نیوکی کڑی وی چی پا امن راوستو کی که پاکستان او غواری و غوری شی نو پا سیما کی امن راتلی شی. دیر امنان استاسو پیر زبیر سب چی منگا تا مدوم را تفصیل راکو.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی قدمونه اوریدونکو د واشنگتن ډي سي استودیو څخه موږ خبرونه ته غوږی سملګرو سي په پاکستان کې د انټرنیټ د جرایمو د کنټرول لپاره قانوني مسوده د سېنات یوې کمیټې د جاج وروسته منزور کړې ده چې اوس په دغه بل چې دی هغه سېنات ته هم وړاندې شي. په دغه قانون باندې مدني ټولنې غړي او د حقونو مبارزین سخت نیوکه کوي. د سوشل میډیا فایلین وایي چې د نوې قانون څخه به پښتانه او بیا بلوس ملت پالا فایلین او زورول شي. په دې حق لنور تفصیل لري ارشد مومند.
د پاکستان سینټ انفارمیشن ټیکنالوژي قائمه کمیټه د سایبر کرائم بل مسودي منځوري ورکړې او زرده چې سینټ کې د غبل منځوري لپاره وړاندې شي. د پاکستان قومي سملی دا بل د 13 اپریل میاشتې منځور کړي. په دې بل د انساني حقوقو لپاره کارکونکو تنظیمونو لخوا ډېرې نیوکې کیږي او د سوشل میډیا مبارزې لپاره استعمالونکي یې هم اندېښنو سره مخ کړي. په سوشل میډیا د پښتنو حقوقو لپاره مبارزه کوونکي مالک چکزی وای دی بل کې خلاف ورزی کوونکو ته د جرمانو او قید سزاګانو ورکولو تجویزونه ورکړل شوی او دوی اندېښمن دي چې د قانون اطلاق سره به ډېر مبارزه کوونکي د دې ښکار شي.
دلته په پښتون نشنلیزم یا د افغان نشنلیزم په کلمه باندې چې کوم مجلسونه را روان دي او همدارس د بلوڅ کمپرستان چې کوم دی هغه د خپل مړو او خپل ورکسو تنانو په هړه باندې چې کوم مبارزه کوي او همدار په سند کې سندیان چې کوم دی د اکسترا جوډیشل کلینګ په اړه باندې دا هغوی چې کوم مبارزه روانه ده نو د دغه ټولو په خلاف باندې به دغه یو ډېر غټ اقدام وي او د دوی د سزا کولو لپاره به دغه سایبر کرایمز د دوی په حاصل کې د دوی د ویرولو او د دوی د خاموش کولو لپاره یو ذریعه ده.
د بل مخالفت با وجود ځینې سیړونکي نظر لري چې د قانون سره د انټرنیټ د لارې د مذهبي سختدریزه سوچ خورولو مخه نیول کېدای شي او سیړونکي شرزه شوای پاکستان کې د انټرنیټ د لارې پر قواریت او سختدریزه سوچ ډېر په تیزی سره خوريږي او دا بل د اصلي روح مطابق لاګو کېدو سره دغه مخه نیول کېدای شي.
ورته ټول نغټه خبردار چې کوم نظریاتي سہولتکار دي د دهشتګردو اغه نظریاتی سہولت کار د سوشل میډیا په ذریعہ باندې داسې پیغامونه خوري او د عوام ذهن داسې جوړی چې هغه ته د دشتګردی دشتګردی نه خاري بلکې دا ورته جهاد خاري او د دغه د پاره نن سبا د ټولو نه زیاته سوشل میډیا استعمالیږي. خو زبیا بیا دا خبره کومه چې په کار د چې د یو ټایم فریم ورک دی شوی چې په دې کې کم ډیر سخت دغه د چې هغه د انساني حقوقو خلاف ورزه کوي په کار د چې د غیر پاره یو چوکاټ ورکړی شوی چې کفرت په پاکستان کې کال پس دو کال پس پنځه کال پس حالات نرم شي نو په کار د چې هغه چیزونه بیا د کرایم بل اک نه اوخ کړی شي.
ماهرین وای دې مسوده ډیر جزئیات نه دی واضحه او قانون نه پسکونکي ادارې او حکومتي سیاسي ګوندونه دغه بل د خپل خوخي او ناخوخي په بنیاد هم استعمالول شي. ارشد مومن وایس اپ امریکا دی ریډیو شبقدر.
واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نا زمګا یو ساته خبری خبرونه ته وګی یو یوشمیر نور مهمه رپورټونه به پراتونکو خبرونه کې هم تاسو وړاندې کوو. په دغه کې په فلادلفیا کې روان دیموکرات نېشنل کنونشن چې دی د هغې وروسته تفصیل به هم تاسو وړاندې کوو. اوس هم د پاکستان، خیبر پختونخوا، بلوچستان او سند ایالتونو د مرکزي حکومت لخوا د طبیعي ګیس د ویش د فارمولې مخالفت کړی دی او زیاته کړی ده چې له دې څخه ټول ګټه چې د هغه پنجاب صوبې ته رسیږي. مرکزي حکومت وایي د نوې فارمولې لاندې به زیات ګیس کورونو ته ورکول کیږي. نور تفصیل لري اورنګزیب خان په خپل دې رپورټ کې.
دا ګل پروز اسلام آباد کې شوی یو مهم غونډه کې د قدرتي ذخایرو مرکزي وزیر شاید خاقان عباسی د څلورو صوبو نمائندګانو ته د نوې پالیسۍ په هکله بریفینګ ورکړی وو. د کوم ترمخه به حکومت د کور استعمال د لپاره ګیس زیات ورکوي او صنعتي ادارو ته به کم ورکول کیږي. خو د دې مخالفت د پنجاب نه علاوه دریو صوبو کړی دی او ویلي دي عدالتسم ترمیم نه پس قدرتي ذخایرو باندې د صوبو حق دی او کچره مرکزی حکومت دا پالیسی عملی کړه نو ټولو نه زیات ګټه به د پنجاب خلکو ته رسی. د وخت سند صوبه د قدرتي ګیس پیداوار کې 8% برخه لري. د غشان بلوچستان صوبه 15%، خیبر پختونخوا 12% او پنجاب یوازې 5% قدرتي ګیس پیداوار برخه لري. خو ټولو نه زیات قدرتي ګیس استعمال هم پنجاب صوبه کې کیږي چې 15% دی او خیبر پختونخوا یوازې 9% او بلوچستان یوازې 6% قدرتي ګیس استعمالوي. د مرکزی حکومت لخوا قدرتي ذخایر زیات استعمال او ګټې پنجاب صوبې ته ورکولو په حق لا د پیټرولیم او قدرتي پیداوار د لپاره سینټ قائمه کمیټه غړي سینیټر باز محمد خان وایي
په دې باندې پورا پورا عمل لکه پنجاب نو غواړي چې په دې باندې پورا پورا عمل وشي. دوی اوس په کس نو قسم طریقې باندې امینډمنټ کې دي خنډونه اچوي چې په څه طریقه یې چې دا ونه شي. او څه پورې چې د دې تعلق دي چې د نیچرل ګیس هغه دی نو دوی څه بې خو نه غواړي داسې چې دوی د ډومیسټک هغه ته زیاتې ورکړي. او دا چې زمونږ خو ډېرې وړې وړې چې دا اسم انډستري زمونږ اشتانه ده نہ په پښتونخوا کې دا څه خاص انډستري شته او چې کومه دي هغه باندې او کومه غواړم چې لکه دیتا د ګیس یو کو نو کدا طریقا شي چې ډومېسټیک ته زیاتې شي او انډستري ته کم شي نو په دې کې به مونږ ډېر زیات نقصان وي. ځکه زمونږ انډستري به بهخي بند شي. د بلوچستان کې هم نشته او کسر لګ دی رہی اب هم بند شي. نو دې د پاکستان مطلب چې دی یا پنجاب دی او د پنجاب مطلب پاکستان دی. بنیادی تر باندې پنجاب څو غواړي نو هغه بچي.
د حکومت لخوا به ظاهره د نوې پالیسۍ مقصد هم دا ښکاري چې پنجاب صوبه کې راتلونکي جمعي دا ګیس بحران باندې قابو راوستي شي. ځکه چې د وخت پنجاب صوبه 30% ګیس بحران سره مخ ده. بلخوا د وړو صوبو وینا ده کچره پنجاب خلکو مشکلات لري کولو لپاره د ګیس مکمل سپلای ورکړي کیږي نو د وړو صوبو سنتونه به تبا شي. او پاکستان دستور هم صوبو ته د اختیار ورکوي چې کوم ذخایر دې صوبو کې دي رومبه حق پر هم داخې صوبو دي او د دې په ګټو هم د صوبو حق دي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
ما خوب لیدله ما خوب لیدله نتیجه ویډیو نظر وخیږي د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنو وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کی زړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه ډېر خلک من کر وخیږي.
ځان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے تنوریدن کو ڈیو ریڈیو تا یو واری بیا په خیر راغلی. د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نظم غ خبرونه ته نیخ پنی غ وگی. یو واری بیا ساسو پام راګزو مهمو خبرونو سټک تا.
د افغانستان چارواکو په پاکستان غ کړه چې د خپل خاوري نه دی د داعش تندروان افغانستان ته ورتګ منی کړی. پاکستان دی تورونو ته کوم جواب نه دی ویلی، ولی په وروستیو کې د پاکستان لخوا د داعش ځینې خلک افغانستان کې په ډرون بریدونو کې بجل شوي. افغان چارواکي وای
خبر اساسي دا ده چې د خط دواړو خواو ته وخت مشکلات شته دي زمونږ د پاکستان ترمنځ.
د پاکستان د مدني ټولنې کارکونکو او د بشري حقوقو فایلین وای د حکومت لخوا وړاندې کړی شوی د انټرنیټ د جرایمو د سار نوی قانون په پاکستان کې د وړو قومونو د خپل حق لپاره आवाज اوچتولو مخه ونیسي.
د پښتون نېشنلیزم او همدارس د بلوچستان کمپرستان دی هغه د خپل مړو او خپل ورکسو تنانو په اړه باندې چې کومه مبارزه کوي په اساس کې دوی د ویرولو او دوی د خاموش کولو لپاره یو ذریعہ ده.
د امریکا په خوانی خارجه وزیر او د صدارتي څوکۍ د پاره د ډیموکراټک ګوند امیدوار هیلری کلینټن د خپل ګوند نامزدګي ګټلې او د دې رسمي اعلان به سبا له کنونشن ته خپل وینا کې کوي. د امریکا په تاریخ کې دا په اول ځل یوې زنانه د صدارتي څوکۍ د کاندیدې نامزدګي ګټلې.
Let me just say I may become the first woman president but one of you is next.
اوس هم لاندې کوم خبرونه د تفصیل سره.
د افغانستان د دفاع وزارت په پاکستان غک کړی د خپل خاوري نه دی د داعش د وسلوالو افغانستان ته ورتګ ودروي. د افغانستان د دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي په پاکستان کې د لشکری طیبه په خوانی مشر حافظ سعید په افغانستان کې د داعش د وسلوالو د فعالیتونو ملاتړ کوي. پاکستان دغه تورونو ته جواب نه دی ویلی، ولی په وروستیو کې یو شمیر د داعش وسلوال چې د پاکستان نه افغانستان ته اوښتي وو په ډرون حملو کې وژل شوي.
او په پاکستان کې د انټرنیټ د جرایمو د کنټرول لپاره قانوني مسوده د سنټ یوې کمیټې د جاج وروسته قبول کړې ده چې اوس به دغه بل سنټ ته هم وړاندې کیږي. په دغه قانون باندې مدني ټولنې غړي او د حقونو مبارزین سختې نیوکې کوي. د سوشل میډیا فایلین وایي چې د نوي قانون څخه به پښتون او بلوس ملت پاله فایلین وځورول شي. خو بیا ځینې دا هم وایي چې له دې څخه د انټرنیټ د لارې د مذهبي سخت دریځه فکر د خورولو مخه بندېدای شي.
د بلوچستان سر خارکوټه کې نامعلومه وسلوالو د پولیس یو ای ایس ای په ډزو وجلې. چارواکي وایي دغه پیښه په سریاب روډ رامنځته شوې او دغه په تیره میاشت کې داسې دوی مخونړۍ پیښه ده چې پولیس پکې وجل کیږي.
د شورو پر ورځ د شام شمال ختیز غمیشلی کې چې د ترکیې سرحد ته نږدې پرته سیمه د غبرګو بمی چاودنو کې نږدې 50 کسان وژل شوي دي. په برتانیې کې میش د شام د بشري حقونو د سرډلې تر مخه د دغې چاودنو هدف حکومتي ودانۍ په نښه کولو چېرته چې کردان انتظامي مرکز موجود دی. د دغې حملې پړه د دولت اسلامي لخوا منل شوې ده.
امریکایي په صدارتي ځغل کې بیګا په فلادلفیا ښار کې د ډیموکراټک ګوند په خوانی خارجه وزیر هیلری کلینټن په رسمي توګه خپل صدارتي امیدوار ټاکلی ده چې د امریکایي په تاریخ کې لومړی ځل دی د امریکایي یوې لوی پارټۍ یو زنانه د صدارتي امیدوارۍ لپاره خوښه کړې ده. منمن کلینټن د نیویارک ښار نه د ویډیو لینک په لارې په فلډلفیا کې روان د ډیموکراتیک ګوند په ملي کنوینشن کې د خپلې پارټۍ مننه کړې ده. امریکا صدر براک اوباما به نن ماښام دغه کنوینشن ته وینا کوي.
د فرانس د فرانسوا اولان نن مختلف مذهبي مشرانو سره ملاقاتونه کړي دي چې دا شان د یو مسلمان تراګر د لاسه د یو کاتولیک پادری د قتل دو وروسته راپورته ویره طرحې کمی کړي. صدر اولان د مذهبي مشرانو سره ملاقاتونه په پاریس کې په خپل دفتر کې کړي دي او د مذهبونو ترمنځ د یو والی پیدا کولو کوشش یې کړي.
سومالیا پایتخت موګادیشو کې هوایی ډګر ته سیل ما په یو ځانمرګي حمله کې 14 کسان وژل شوي. د حملې ذمواري الشباب ترهګر ډلې قبول کړې. الشباب تنظیم د خپل اندلس ریډیو سټیشن نه ویلي دغه حمله د سومالیا د پارلمان په خوانی غړي صلاح نو اسماعیل کړې ده.
او د ترکیې واکدارانو د یو شمېر نورو داسې خبریالانو د گرفتارولو حکم ورکړی دی په چا چې الزام دی چې دوه امریکا کې د پروت مذهبي مشر فتح الله ګولن مرستیالان دي. څوک چې د روانې میاشتې په سر کې د ترکیې په ناکامه پوځي بغاوت کې په لاس لرلو تورن کړی شوی دی. د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اورېدل.
منورجونکو وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ته غوږی د ډیوه ریډیو د خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غروانه د یو شمیر مهم رپورټونه د خپرونه د دې برخه کې هم لروسته د پاره خو لومړی ورزو چې د نن ورځې په خبرونو کې کم مهم خبرونه چاپ شوې دي کتنه ورته کړی د ډیوه ریډیو همکار مختار خلیل.
د رواني میاشتې د 15 تاریخ په شپه ترکی کې د یو ناکامه فوزی بغاوت ورستو په دې بغاوت کې د هر قسم لاس لرونکو خلاف د ترکی د حکومت اقدامات جاری دي. د ترکی د حکومت او په خصوصي توګه د صدر اردوغان لخوا د ناکامه فوزی بغاوت شاته امریکا کې پروت د ترکی مذهبي رهنما د فتح الله ګولن د لاس درلودو الزامونه په تکرار سره لګولې کیږي. د امریکای مشهور اخبار نیویارک ټایمز په خپل یو تازه غنه کې د ترکی د جلاوطن مذهبي رهنما د فتح الله ګولن لیکلې شوی یو تفصیلی مضمون چاپ کړی دی په کوم کې چې د په ترکی کې د ناکام فوزی بغاوت او په دې کې د خپل ځان د تورن کېدو تفصیلی جواب ورکړی دی. خاغلی فتح الله ګولن د مضمون په شروع کې لیکلي دي چې ما په ترکی کې د ناکام فوزی بغاوت په سختو الفاظو کې غندنه کړې ده. د لیکي حکومت د آزادو او د صحیح انتخابونو په ذریعه ګټل پکار دي نه که په زور. دی وایي زه د الله نه د ترکی د ترکی د خلکو او په ترکی کې د نورو پرتو خلکو د پاره د عافیت دعا غواړم او دعا کوم چې د ترکی موجوده صورتحال د زر تر زره په امنناک ډول اوار شي. خاغلی ګولن لیکي چې زما د بغاوت خلاف د احتجاج باوجود د ترکی صدر رجب طیب اردوغان په ما په ناکامه فوزی بغاوت کې د لاس لرلو تور پورې کړی دی. د امریکې نه زما د شړلو هم امریکني حکومت نه مطالبه کړې ده چرته چې زه د کال 1909 نیویراسی پخپل خوخه د جلاوطنۍ جون تیروم. خاغلی فتح الله ګولن نیویارک ټایمز کې چاپ شوی خپل مضمون کې نور لیکلی دی چې زه د کوټلی او د ګڼ مسلک اسلام د فلسفي منون کې یم چې د هرې عقیدې د انسان په خدمت بنیاد دی او د وسلبند بغاوت مخالفت کوي. دی لیکي زه د تیرو سلویختو کالو راسې حزمت نومي تحریک سره تړلی یم. په دې تحریک کې شامل ټول کسان په داسې یو حکومت یقین لري چې د خلکو په مرزۍ جوړ وي او چې د رنګ نسل او د مذهب د فرق بغیر د خپلو ټولو استوګنو یو شان خدمت کوي. د حزمت تحریک د اقدارو نه متاثره یو شمیر کاروباریانو او رضاکارانو په یو نیم سل ملکونو کې د جدید تعلیم او د اولسي خدمتونو په مدونو کې سرمایه کاری کړې ده. په داسې وخت کې چې غربي دنیا د اعتدال پسند مسلمانانو په لټون کې ده، حزمت تحریک د القاعده د 11 ستمبر د ترهګر حملو، د دولت اسلامي لخوا د خلکو د سرونو لړکېدو او د بوکو حرام لخوا د خلکو د تختولې کېدو ښکاره مخالفت کوي. د ترکی جلاوطن مذهبي رهنما فتح الله ګولن خپل مضمون کې نور لیکلي دي چې د ټول عمر په ملکي سیاست کې د فوزي مداخلت غندنه کړې ده. زه په حقیقت کې د ډېرې مودې راسې د جمهوریت مرسته کوم ځکه چې زه په خپله په ترکی کې تر سلویختو کالو پورې د قائم فوزي آمریت د لاسه تزنېدلی یم او د ناجایزه قیدوبند تکلیفونه مې تیر کړي دي. په دې سبب زه بچری هم د ځان په شان تکلیفونه د خپلو ملکیانو دپاره خوښ نه کوم. د ترکی د نورو ډیرو خلکو پشان په حزمت تحریک شاملو کسانو هم ترکی کې د جمهوریت د نفاس ټینګ مرسته کړې ده. خو چې کله نه ښاغلي اردوګان د جمهوریت پاټلۍ بدله کړې ده، موږ په خاموشه پاتې کېدای نه شو. د تیرو څو کلونو راسي ښاغلي اردوګان ډیر اخبارونه بند کړي دي، په زرګونو ججانې برطرفه کړي دي. د استغاثي چارواکي، پولیس افسران او سیول ملازمان یې د خپلو عهدو نه اخوا کړي دي او کوردو سره ډیره سختي راخیستې ده. فتح الله ګولن نیویارک ټایمز کی چاپ شوی خپل مضمون امریکی نه پدی غوښتنه ختم کړی دی چې هر کله چې امریکا د الغو تلغو پدی دور کې د امن او قلاری د بحالی د پاره لاس پی وهی او مشرق وسطا کې د جمهوریت د سباون تحفظ کوي، باید چې امریکا د یو مطلق الانان تن د یو ناکامه فوزی بغاوت اوم د خپل آئینی حکومت خلاف د خپل مرضی د بغاوت په توګه استعمالولو ته پرینږدي.
قدرمن اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. څنګه چې تاسو خبرونو کې اوری، د امریکې د پنسلوینیا ریاست په فلاډلفیا ښار کې د ډیموکراتیک ګوند نیشنل کنونشن روان دی. په دغه کنونشن کې بیګا د ډیموکراتیک ګوند لخوا په رسمي توګه باندې د ډیموکراتیک پارټۍ امیدواري هیلری کلینټن ته سپارلې شوې ده. هغه د دغه ګوند صدارتي امیدوار او ټاکلې شوله. هغه به سبا له په دغه کنونشن کې په رسمي توګه باندې دغه خپل امیدواري قبلې. قدرمن اوریدونکو، په دغه کنونشن کې بیګا څه شوي دي او نن د دغه کنونشن ایجنډا سره زمونږ همکار رحمان بونری صاحب دغه کنونشن ته ورغلی او تفصیلات مو د سوشې به وړاندې اخیستي.
په امریکای په سیاسي تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې یو ښځه د صدارتي کاندید په توګه نومول شوې ده. ڈیموکریٹس گوند چې پرون کلا رول اب کال کوو، نو په دغه وخت کې د مختلفو ریاستونو خلکو د هیلری کلینټن او د برنی سینډرز لپاره چې ډیلیګیټس هغه لوبه ټراور کول. د دې ورونو په ختام باندې د هیلری کلینټن رقیب پخوانی چې اوس د دغه ځغل نه بار شوی دی برنی سینډر اعلان وکړو. دغه اعلان ته به وګورو. برنی سینډرز دی اعلان سره میرمن هیلری کلینټن د امریکای د ډیموکریټ ګوند په رسمي توګه باندې د کال 2018 د انتخاباتو لپاره کاندید ونومول شو. هغه ویل د دې ریس نه یاد کل لبار کیږي او د محترمې میرمن کلینټن نوم د دې لپاره کامیابی سره وړاندې کوي. دویم وینا پختور شاسب په دغه غونډه کې د میرمن کلینټن میړه او پخوانی صدر بل کلینټن وکړه. د بل کلینټن د وینا بنیادی نقطه دا وه چې دغه ښځه د هغه کورودانې پخوانی خارجه وزیره په امریکا کې د تاریخ بدلون کې د پتوګه باندې هغه پیژني او باقي دا صلاحیت سره چې هغه په یو مشکل وخت کې مهمې فیصلې وکړي. هیلری کلینټن میړه بل کلینټن ویل،
If you were sitting where I'm sitting and you heard what I have heard at every dinner conversation, every lunch conversation, on every long walk, you would say this woman has never been satisfied with the status quo in anything. She always wants to move the ball forward. That is just who she is.
بل کلینټن د ټولو وینا مقصد دا و چې په هغه کې دا صلاحیت شته چې په یو مشکل وخت کې مخ وړاندې لاړ شي او مهمې فیصلې وکړي. هغه خپلې ښځې ته چینج میکر، یعنی تاریخ جوړونکي وویل، او د امریکې مبصرین یا سیاسي ماهران وایي چې د یو نوي هیلری کلینټن په توګه باندې خپل مړه هغه متعارف کړه. د هغې وروسته بیا خپله میرمن کلینټن هم دغه غونډې ته د ویډیو لینک په لارې وینا وکړه او شکریا ادا کړه. د دې شکریا ادا کولو نه مخکې میرمن کلینټن په خپل ټویټر کې وویل، هیستوري، یعنی تاریخ جوړ شو، نه چې کلینټن ته هم غوږ ونیسو.
What an incredible honor that you have given me. And I can't believe we just put the biggest crack in that glass ceiling yet. Thanks to you and to everyone who's fought so hard to make this possible. This is really your victory. this is really your night. And if there are any little girls out there who stayed up late to watch, let me just say, I may become the first woman president, but one of you is next.
میرمن کلینټن وی چې دا یو ډیره تاریخي او غیر معمولی واقع ده. هغه وی چې په هغه دیوال کې یو 14 وستو کم چې د مدور حاصل ولاړ وو او چا ورته قتل نشو. هغه ویل چې تاریخ جوړې کما هو دا تقریر او خبرې چې څوک وری چرته بل جنې هم پاینده کې د امریکا صدر جوړې دي شي. میرمن کلینټن با بختور شاه صاحب د رسمي توګه باندې څنګه تاسو د خپل خو شروع کې ویل تباله د دې بلنه قبلې چې هغه د دیموکرات ګوند لپاره صدارت کاندید وي.
رحمان منیر صاحب ډیر خپل تفصیل موریدونکو ته ورکړو خو دا راته وایي چې نن به څوک څوک ویناګانې کوي او دغه کنونشن نننۍ ایجنډا بسې
ډیر مهم نن هم ورځ بختور شاه صاحب لکسن چې روز مهم و د امریکای صدر براک اوباما به وینا کوي نایب صدر جو بایدن به وینا کوي د امریکا د نیویارک ښار پخوانی میئر بلومبرګ به وینا کوي او د هیلری کلینټن لپاره نومول شوی نایب صدر ټینکن به وینا کوي د هیلری کلینټن لپاره بیګا هم یو صدر وینا کړی و نن به هم یو صدر وینا کوي او د هغې نایب به هم وینا کوي دا سي معلومیږي چې ډیموکراتس ګوند چې څومره مشران دي هغه په دې غونډه کې دراتلو غټ مقصد دار چې هغه سوالونو ته ځوابونه وایي سم چې د ډیموکرات ګوند په خپل باندې د ریپبلیکن ګوند د خورا پورته کیږي ان د اعتماد نشټواله په امریکا کې د آرامي او په دنیا کې د هغو په اهدافو باندې حمله کول دوی وایي چې دغه تصویر چې ورکړل شوی دی هغه به رسېږي بارک اوباما په هغه تقریر کې وویل شي کوم که چې نه راځي او امریکایانو ته او دنیا ته وایي چې امریکا مضبوط ده پر امن ده او بې خطره ده داعش خطر چې دی په دنیا کې هغه ته ماته ورکول لپاره امریکا مخکې تیار و او سم تیار ده مختور شاه صاحب نن دغه مهم تقریر دی او علاوه نور هم وړې وړې غونډې کېدونکې دي
ډېر مننه رحمان بونر صاحب
هر کله
دا وایس اف امریکا دی ریډیو د قدر منوریدونکو دا صبح د انتظام تر لاندې قبایلی سیمې ملکن ډیویژن او کوهستان کې د کسٹمز ایکټ پر ضد باندې بشپړه کاربندیز شوې دي او احتجاج مظاهرې هم شوې دي. وینا کوونکو د مرکزي حکومت څخه د دې قانون بیرته اغستلو غوښتنې کړې دي. د دغې نوي قانون تر لاندې ملکن ډیویژن کې کسٹمز ټیکسونه چې دي هغه وفاقي حکومت لخوا پر ځای کړې شوې دي. نور تفصیل لري فیاض ظفر په دې رپورټ کې.
مظاهرو تخپل وینا کې د سیاسي ګوندونو ځای مشرانو او تاجرانو ویل چې هغه په هیڅ جوړ هم کسٹم ایکټ نافذ کېدو ته تیار نه دي او حکومت دې ملکن ډیویژن کې نافذ شوی کسٹم ایکټ واپس واخلي. احتجاج کې شریک طاهر خان وایي چې هغه په هیڅ جوړ کسٹم ایکټ نافذ کېدو ته تیار نه دي.
د سواد خلک چې هغه مخکیم په د سیلابونو د ګلدلی او د ملټنسي شکار او چې کوم حکومت کوم د اقدام د اوچت کړي کوم د ګامونو چې ګډوري د سواد خلکو سره نه انصافي ده ځکه چې والی سواد د ټیم له موږ دا هغه دا موعده کړو چې سل سو کال پورې بدلته هیڅ قسمه کسٹم یا د سی دغه بنئ او هغه هغه خلاف ورزي کړي نو موږ هغه برکور کندم کوو.
دکانداران وایي چې هغه د کسٹم ایکټ د نفاذ د واپس اغستو د پاره خپل کاروبار بند کړی دی. یو دکاندار عزیز الله حسن ډیو ریډیو او ټلویزیون ته وی
خلکو د زمير یاد دي خلکو د مجبورۍ اندازه بتا تنن د دې شټرو د بندیدو نه کیږي او د دې وی خبرې نه بتا ست اندازه وشي چې کله دا غریب سړی دی وی ورځي د روزګار د فاره د دکان بند کی دا غیبی ورځي د کمیله فاره د څومره تکلیفونه تیري به سو سور دې دی هغه ایزاله نه کیږي خو د دې باوجود چې دې ټول په دې یو आवाज متفق دي نو د دې د حاکم وخت دا اندازه وکي چې دا په دې عوامو باندې لوی ظلم دی.
دا کسٹم ایکٹ خلاف د ملکن ڈویژن وکیلانو هم ہڑتال کړي وو او د های کورٹ منګور بینچ او د ټولو ضلعو په عدالتونو کې وکیلان پیش نشول او احتجاجی وکړو. د آل پالټیز کانفرنس په وینا د دینه مخکې هم د اپریل د میاشتې په 12مه نیټه په ټول ملکن ڈویژن کې ہڑتال شوی وو او آل پالټیز کانفرنس اعلان کړی دی چې د اگست د میاشتې په 15مه نیټه به په ټول ملکن ڈویژن کې پیا ولاړ یا پیا جام ہڑتال کولای شي او بیا په 12مه نیټه په اسلام آباد کې د پارلیمنت هاوس مخې ته احتجاج کوي. اوریدونکو توریات کم چې د دې کال پاول میاش کې د اپیکس کمیټې په اجلاس کې ویلې شو چې په ملکن ډیویژن کې د امن په خرابولو کې نان کسٹم پیډ گاډي استعمالیږي، او دا غیر رستو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د صوبې گورنر ته په ملکن ډیویژن کې د کسٹم ایکټ لګولو لپاره خط لیکلو چې د صدر پاکستان د منځوري رستو بیا گورنر د جنوري د میاشتې په 9 نیټه په ملکن ډیویژن او کوستان کې کسٹم ایکټ نافذ کو. فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، ڈیو ریڈیو، سوات.
قدر منوریدن خدا وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو دے زمنگا یو ساتا خبری خبرونه تا د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه نیخ پنی وگی. پاکستان په اسلام آباد کې هغه ریسایکلینګ پلانټ د کاغذونو د دوباره استعمال قابل جوړول یو پلانټ لګولی دی چې په کومه کې به اوس د مقدسو کتابونو لکه قرآن یا د نورو مذهبونو کتابونه دي، د هغې پاڼې چې کمې اوشلېږي یا د هغې بې حرمتي به وړاندې ګڼلی کې. دا اخبارونو کې داسې آیاتونه او د قرآن او یا احادیث براتل، نو د هغې د ریسایکل کولو دپاره په اسلام آباد کې یو پلانټ لګېدلی دی. خو غیر دولتی ادارې وایي چې پاکستان له د مذهب قانون غلط استعمالولو په ضد باندې هم کوټلي ګامونه پکار دي. تفصیلي اورو د ډیور ډیو خبريال پیر ولایت شانه.
اخبار د مذهبي امور د وزارت دی او چارواکي د خلې وایي چې دا فیصله د مذهبي چارو وفاقي وزیر سردار یوسف په مشرۍ کې یو غونډه کې شوې ده چې پکې د پی سي اس آی آر یا د پاکستان ساينسي او صنعتي کونسل نمائندګانو هم ګډون درلودو. د مذهبي چارو د وزارت د دغه چارواکي په خبره د دوی وزارت ته د قران پاک د اوراکو د بے حرمتۍ په لوی شمیره کې شکایات میلاویدل، ځکه حکومت د دغه شکایاتو د مخنیوي لپاره لومبې په پایتخت اسلام آباد کې د دغه ریسایکلینګ پلانټ لګولو فیصله کړې ده، او دا تجویز هم مخې ته راغلی دی چې بیا دا پلانټونه د ملک په څلورو واړو صوبو کې ولګول شي. پاکستان کې د مذهب په سپکاوي باندې تورن ملزمانو د قانوني امداد لپاره جوړ یو شخصي ادارې کارمند صوبیا جان د مذهبي امورو د وزارت د دغه ممکنه فیصله ستاینه کوي. ډیو ریډیو سره خبرو کې د کلاس نومې تنظیم دغه کارمند وایي چې حکومت ته دا هم پکار دي چې هغه عناصرو خلاف کاروایی وکړي څوک چې د مذهب د سپکاوي قانون د غلطو مقاصدو لپاره کاروي.
سم ٹائمز یہ بھی کچھ کیسز سامنے آئے ہیں کہ ہولی پیجز خود سے پھینک دیے جاتے ہیں اور ایلیگیشن کسی اور پہ لگا دیا جاتا ہے، تو اس کے لیے میں یہ چاہوں گی کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی اس کی پراپر گراس روٹ لیول پہ یہ بھی دیکھے کہ اس کے بھی یہ بھی چیزیں ہیں کہ جو فالز ایلیگیشن لگائے جا رہے ہیں تو گورنمنٹ.
دا وای چې پاکستان او بیا په خصوصي توګه پنجاب ایالت کې اکثر داسې واقعیات رامنځته کیږي چې نامعلومه تنان د مقدس اوراکو بے حرمتي وکړي او بیا د دې الزام په کم شمیره او خصوصا عیسائی رورولې په خلکو لګوي، ځکه دا هم د حکومت ذمہواری جوړیږي چې دغه غلط الزامات لګونکي عناصر هم په نخ کړي او د دوی خلاف کاروایی یقیني جوړ کړي. ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه د مذهبي چارو د وزارت د چارواکي د خلې وایي چې اسلام آباد کې لګیدونکي پلانټ کې به دا صلاحیت وي چې په یو ورځ کې تر 10 ټنو پورې کاغذونه او اوراق تلف کړي یا د دوباره استعمال قابلیت جوړ کړي، او دغه پلانټ لګیدو وروسته به په ټول هیواد کې ځای په ځای بکسونه خودلی شي، او حکومت به په ولس باندې غږ کوي که دوی چرته مقدس ضعیف اوراق ویني نو په دغه بکسونه کې دی واچوي او بیا به دا اوراق اسلام آباد کې لګیدلی پلانټ ته رارسولی شي. پاکستان کې میشتر عیسائی اقلیت زیاتره خلک د صفایي ملازمتونه کوي، او د توهین مذهب په تور گرفتار ملزمانو لپاره کارکونکو ادارې کارمند صوبیا جان وای چې دغه ملازمین ډیر غریبانان او انپړوي، او په دې باندې هم نه پوهیږي چې د صفایي په وخت دوی کم کاغذونه راغونډوي نو په دې کې مقدس اوراق پیژني. دا زیاتوي چې د ډیرو خلکو خلاف خو صرف په دې وجه هم مقدمات درج شوي دي چې دوی په مبینه توګه په اخبارونو باندې د درج مذهبي کلماتو بے حرمتي کړې ده.
میری یہ بالکل گورنمنٹ سے اپیل ہوگی کہ اس طرح کے جو کیسز ہیں ان کے لیے بھی کچھ کیا جائے کہ اگر نیوز پیپر ہے تو وہ اس کو کس طرح سے ہم نے جو ہے ان کیسز کو روک تھام کرنی ہے، کیونکہ ان کی ریشو جو ہے وہ بہت زیادہ ہے.
دا د حکومت نه اپیل کوي چې اخباراتو باندې لیکل شوی مذهبي کلماتو د بے حرمتۍ په تور چې کوم مقدمات درج کیږي د هغې د مخنیوي لپاره د هم حکومت یو تګلاره وټاکي. واضح دی وی چې د بشري حقونو ملکي او نړیوال تنظیمونه له ډېر وخت راهسې د پاکستان د حکومت نه د توهین مذهب قانون تر بیا کتنې غوښتنه کوي، او د دغې مطالبې په سر د پاکستان د پنجاب ایالت پخوانی ګورنر سلمان تاثیر او د اقلیتونو پخوانی وزیر شهباز بټي هم وجلی شوي دي. پاکستان کې د توهین مذهب د قانون غلط استعمال یو عامه خبره ده او د ملک ستر محکمه هم دا منلې ده چې دا قانون د شخصي ګټو لپاره کارول کیږي. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
ستاسو د ټولو غږ
ډیو ریډیو.
د ډیو ریډیو خبريالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی
ستاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
ډیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدای شي.
وایس اف امریکا دی ریډیو دی د شروع پرواز د شام شمال ختیځ کمیشلی کې چې د ترکیه سرحد ته نږدې پرته سیمه د غبرګو په می چاودنو کې نږدې 50 کسان وژل شوي. د دغې چاودنې پړه چې د هغه دولت اسلامي لخوا قبول شوې ده نور تفصیل لري. ما هوش جلیل.
د شامی اولس د حقونو تنظیم سیرین ابزرویټری تر مخه د ترکیه پولې ته نږدې د کوردانو کنټرول لاندې ښار کمیشلی نن دو بمی چودنو کې نږدې 50 تنان وژل شوی دي. سیرین ابزرویټری ویلی دي چې بمی چودنې د کورد امنیتي اسکرو هډکوارټر ته نږدې شوی. یو ټرک بمی چودنه وا او بل بم په سیکل کې لګول شوی وو. داعش ترهګر ډلې د دې چودنو ذمہواری قبول کړې ده. د بمی چودن وروسته په شامی ټلویزیون باندې خپور کړی شوی ویډیو کې په یو غټ سیمې کې لوګې او تباهي کتل کېدی شي. چودنه دومره زورور وه چې د پولې بلخوا د ترکیې په سرحدي کلی نوسیبین کې د دوکانونو کھڑکې اجړه کېدلې. داعش ترهګر ډلې په خوا هم کمیشلی په بمی بریدونو نښه کړې ده. په تیر اپریل میاشت کې یو ځانمرګي برید کې د کوردي امنیتي اسکرو شپږغړي وژل شوي وو او هم په روان میاشت په شروع کې ترسره شوي یو ځانمرګي برید کې خواشا شپاړس تنان وژل شوي وو. د امریکا د ریپبلیکن ګوند لخوا د صدارتي ټاکنو لپاره کاندید ډونلډ ټرمپ تیر اونۍ په خپل وینا کې ویلي وو چې دی به داعش ته ماتې ورکوي. د دوی د تیلو کومو باندې به بمباري کوي کوم چې د دوی لپاره د فنډونو ترلاسه کولو مهمه ذریعه ده.
دا دیوا رادیو دا که واړی چې مونږ ته ایمیل راولېږئ نو زموږ پته داده دیوا رادیو @voanews.com. زمونگا ای میل پتہ بدا سی لکھئی ڈیوا ریڈیو DEEWARADIO@voanews.com بدا سی لکھئی voanews.com.
ادرمن اوریدونکو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی. په داسې حال چې په ترکی کې د ناکامه بغاوت ورستو په کم جلا وطن عالم فتح الله ګولن باندې چې نیوکی کیږي چې په دغه بغاوت کې لاس لره دغه سره تعلق لرونکي ټولې ادارې چې کوم دي دغه په ضد باندې فشار سي واښوي. پاکستان کې د دغه ادارو لخوا چې کوم سکولونه دي هغوی هم د فشار سره مخامخ دي. خو په پیښور کې د پاک ترکی د سکول یو چارواکی میا وکیل الدین وایي چې د دوی سکول ته پکې کوم خطر نشته. سادیا قاسم شان تفصیل ورو.
زمون پټول پاکستان کې اوس تقریبا 27 ویش ادارې دي. د کې ټوټل اوس موجوده تور باندې 14000 ماشومان تعلیم حاصل یا لکان او جنې کې. زمون تعلیمی اداره چې دا د اولمبني جماعت نه سٹارټ کیږي پری سیکشن نه تر اف اس سی پورې د یک تر دو رسم جماعت پورې.
دا چې کوم ادارې دي نو د پاکستان کې کله نه کا شروع کړي دي. مقصد بنیادی سو
د ترک د یو پرایویټ ارګنایزیشن د لاندې کار کوي. د دې د ترک حکومت سره او د پاکستان حکومت سره نه د فاندینګ په حواله کې نور کوپریشن حواله کې تړون نشته. البته دا چې دا د پاکستان او د ترکی ترمنځ د بایچاري د رورولۍ او د تعلیمي سیزونو تړون جوړي او پولیس جوړي او خیر تګالې کار کوي. زمونږ په پاکستان سکولونو کې یو فرق دا دی، د نور په پېښور یا د پاکستان سکولونو نه چې دی کې د ترکی ژبې سبق ورکوي د شپږم جمعات په سر کې په دولسم پورې.
تاسو څه ګورئ؟ تاسو خو ویئ چې د پاکستان یا د ترکی د حکومت دې سکولونو سره هیڅ کیسه تعلق نشته، خو بیا هم که ترکی کې پرستو کې چې څه قسمه حالات پیدا شوی دي سیاسي، آیا د دې په دې سکولونو باندې اثر پریوزي او کنه؟
زمونږ چونکې د ترکی حکومت سره ډایرکټ تعلق نشته، خو چې کوم ترکی کې موجوده د ماشالا یو ناکام کوشش او شو هغه کې د حکومت د ترکی دا غني چې دې کې زمونږ ارګنایزیشن ملوث دی، هغه ټول بے بنیاد دی. هغه حکومت د پاکستان حکومت نه دا درخواست کړې چې د پاکستان سکولونه د پاکستان کې بند کړی شي. نن زمونږ صوبائی نمائندگانو حکومت دا وایي چې ګنې مونږ د پېښور کې پاکستان سکولونه نشو بندولې، ځکه چې دا یو ډېر اعلی معیار والا تعلیم زمونږ ماشومانو لور کوي، نو دا ستاسو ډایرکټ اثر زمونږ په سکولونو او په تعلیمي نظام باندې.
تاسو سوال زرا الکان او جنکای په دې تعلیمي ادارو کې سبق کوي، خو د استادانو په حواله سره څه قسمه پالیسی د دې سکولونو استادان پکې د صرف پاکستاني کې د ترکی استادان پکې هم تعلیم ورکوي؟
دا څنګه چې ترکیانو د یو ارګنایزیشن تنظیم لاندې کار کوي، نو دې کې زمونږ ډایرکټران او په انتظامیه کې او پرنسپلان وایس پرنسپلان د ترکیان دي، او سره زمونږ لوکل نارینه او زنانه سټاف هم کار کوي.
میں سے ہر